شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شیبر ساسو کوربم. السلام علیکم. واشنگتن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالې ټولنې سره د شو اړیکو په خاطر د افغان جنو شونځي پرانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایي نیټ پرایس تیر شپه ناوخته په واشنگتن ډی سي کې خبري غونډې ته وویل طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو پر بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم کړې ژمنې ماتې کړې دي. طالبانو د پروسه شکل په روسیو کې ژمنه کړې وه چې د نجونو ښوونځي به له شپږم ټولګي ورپورته د وري په درېیمه پرانیسي، خو په همدې ورځې بیا بیرته خپله پرېکړه بدله کړه. په شمالي وزیرستان کې نه پاکستاني عسکر وژل شوي دي. په سیمه کې یوه امنیتي سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې پرون په دتخیلو کې اوس سرتیري د مخالفو وسلوالو په برید کې ووژل شول، او تر دې یوه ورځ مخکې په میرالي او شام سیمو کې دوه پوځیان وژل شوي وو. د پاکستان پوځ په میرالي او شام سیمو کې د خپلو سرتیرو د وژلو تایید کړی، خو په دتخیلو کې د وو پاکستاني عسکرو د وژلو پیشه تر دې دمه رسمن نه ده تایید کړې. له اسرایلی پولیسو سره د فلسطینیانو په تازه شخړو کې لشتر لشه 125 فلسطینیان ټپیان شوي دي. دا خبره د فلسطین سری میاشتې ټولنې نن کړې ده. شخړه د بیت المقدس د الاقصی جومات په انګړ کې داسې وخت وشوه چې د روژې مبارکې میاشتې دوه اونۍ پوره شوې. د اسرایل پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي په سلګونو فلسطینیانو د سهار تر لمانځه وروسته د یهودانو عبادت ځای ته څیرمه پټاکۍ والوسولې او ډبرې وویشتلې. د فلسطین د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه جنایت او د هغه د عواقبو مسؤلیت په مستقیم ډول اسرائیل ته اوړي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونه وایي د فارس خلیج په اوبو کې یو بهرنی کشتۍ نیولې ده. د ایران ایرنا دولتي اژانس دغه ځواک په خبره ویلي په دې کشتۍ کې قاچاقي ډیزل بار وو. ایرنا د سپاهي پاسداران د عمومي ارتباطاتو د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د دې کشتۍ وطن عمل نیول شوې ده. لا معلومه نه ده چې دغه کشتۍ دقیقا کله نیول شوې، د کوم هیواد مربوط ده، او عمله یې د کومو هیوادونو وګړي دي. د روسیې دفاع وزارت نن خبرداری ورکړ چې د اوکراین پر پلازمینه کیف په خپلې حملې سختې کړي. وزارت تر دې مخکې اوکراین تورن کړی و چې د روسیې پر سرحدي ښارګوټو حملې کوي. دا بیان داسې مال ورکول کېږي چې پرون د روسیې یوه جنګي کشتۍ په تور سمندرګي کې ډوبه شوه، او دا د روسیې لپاره یوه سمبولیکه ماتې ګڼل کېږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د روسیې د یرغل په وړاندې د خپلو وګړو جګړه ستایلې ده. روسیې د فبروري میاشتې په 14 پر اوکراین یرغل پیل کړ چې لا هم روان دی. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفحه 12/6 په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې وړاندې واشنگتن یو ځل بیا پر طالبانو شخ کړی چې د نجونو ښوونځي پرانیسي. د چارو شنونکی زاکر شاه سادات وایي چې طالبان دې ژر تر ژره ښوونځي پرانیسي.
دا کار د دوی لپاره ګټه نه کوي، دا نورم د دوی د بدنامۍ لامل دی، دا نورم د دوی خپل په اصطلاح تیشه پرې شکه ده.
طالبان ول بشری مرستو ټول مالیات لري کړی،
د ترانزیت فیس وو، خاک پولی وو، د خدمات فیس وو، د شاروالی د خدمات فیس وو، د سری میاشتی فیس وو، اما د دې وروسته هم دغه فیسونه هم معاف دي.
په کونړ کې د سپلای او کاروبار د اختر تر راتک څونه مخکې خراب دی.
نور کلونه به ډیر مشتریان راتله، مونږ ته ډیر اډرونه به مونږ غستل سکل، هغه سی کارونه نشته.
په شمالي وزیرستان کې د دریو بریدونو په ترڅ کې پاکستانی پوځیان وژل شوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له طالبان وغوښتل چې له نړیوالې ټولنې سره د شو اړیکو د پاللو لپاره دی د افغان جنو ښوونځي پرانیسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس تیر شپه ناوخته وی خبری ناشته په واشنگتن ډی سي کې وویل له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو پر بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم د طالبانو کرشمنی مات شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
شپاړس کلنه مروه د کندهار ولایت اوسیدونکې او د لسم ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي د ښوونځیو د تړل کېدو له امله د خپل راتلونکي لپاره اندېښمنه ده. مروه ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو پر اتاک سره زموږ مکتبونه بند او تړل سوي دي. تعلیم د نر او ښځو دواړو حق دی. زموږ غوښتنه دا ده چې طالبان زموږ زده کړې بیرته د پخوا پر رقم زموږ پر مخ خلاص کړي.
د طالبانو له لوري لښبګم ټولګي پورته د انجونو د خوندزیو د بندیدو د پریکړې دوام په هیواد دننه او بهر پراخ برګونونه درلودل او دا اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ښځو د حقونو فعال او د ولسي جرګې پخوانی غړی سایمه خوګیرنی هم اندېښنه لري او وایي چې د طالبانو له لوري د دې پریکړې د عملي کېدو دوام به په راتلونکي کې د افغانستان لپاره نه جبرانېدونکی زیان ولري.
جنکه به تعلیم پاتې شي دا به ډېره سخت وي. هم کورنۍ ته، هم ماینو ته، هم پلارونو ته، هم ټولنې ته. دا پاینده کې ټول د ټولنې د وګو بهر دی. بې سواده ټولنه وایي چې دا په دات نه کیږي.
میرمن خوګیانې هم له طالبانو غواړي چې زر تر زره د نجونو پر مخ د خوندزیو دروازې پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالو سره د ښو اړیکو لپاره د افغان نجونو زده کړو ته اجازه وکړي. د دغه وزارت ویان نیت پرایس تیره شپه ناوخته د اپریل په 14مه په یوه خبري ناسته کې د وی افغان خبریالې د پښتنو په ځواب کې وویل چې طالبانو نه یوازې له نړیوالو سره بلکې په افغانستان دننه خلکو سره هم خپلې کړې ژمنې ماتې کړې دي. نوموړي وویل
موږ کاملا واضح وایو که دوی دا پریکړه لغوه نه شي او ژر بیرته وانخیستل شي له طالبانو سره زموږ د تعامل او نه یوازې له متحده ایالاتو سره بلکې له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکو په برخه کې باید جدي پایلې ولري.
ښاغلي پرایس ټینګار وکړ هیڅ هیواد نسي کولای په بېلابېلو برخو کې بریالی سي چې نیمایي نفوظ یې ښوونځي ته نسي تللی. طالبانو تازه د دغه امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو پرون چهارشنبه د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی لا هم د خپل د مشرتابه حکم ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د روان لمریز کال د حمل میاشتې په درېیمه نیټه د نوي ښوونیز کال په پیل کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ پر مهال اعلان وکړ چې د زده کوونکو او ښځینه ښوونکو د لباس د طرحې لپاره به د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي بند وي.
په راپور کې مو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د بیان نیت پرایس په وینا واورېدل چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز نه یوازې له نړیوالې ټولنې بلکې له خپلو خلکو سره هم د طالبانو کړې ژمنې ماتې کړې دي. ښاغلی پرایس دا وویل چې د ښوونځیو پرانستل له نړیوالو سره د طالبانو د اړیکو لپاره خورا مهم دي. زموږ همکار په بریتانیا کې له میشت لیکوال او شنونکي سید زاکر شاه سادات څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو دوام به نور څه عواقب ولري.
پاسل کې د نجونو سره د تعلیم مخالفت دا په خپل ذات کې د افغانستان د نیمایي نفوس سره مخالفت ده او دا هیڅ یو منطقي او انساني او اسلامي لار نه ده. دا د افغانستان د راتلونکي سره دښمني ده او دا په جهل کې او بې سوادۍ کې زمونږ خويندې میندې ساتل دي. په دې کې به یوازې د هیواد د دښمنانو ارمانونه پوره دا نه نړیوال مني نه افغانان.
طالبان ولې د نړیوالو غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي د ښوونځیو د پرانستلو موضوع ته په پام سره؟
په اصل کې طالبانو فکر کوم یو لالچ سره اوښتی دي، یو ضدیت سره اوښتی دي. دوی کوشش کوي چې په یو شکل د اشکال په نړیوال باندې فشارونه زیات کړي چې ګواکې دوی په رسمیت وپېژندل شي. حال دا چې دا کار د دوی لپاره ګټه نه کوي، دا نور هم د دوی د بدنامۍ لامل دی. دا نور هم د دوی خپله په اصطلاح تیشه پر ریشه کې ده. دا د منطق نه لري خبر ده او دا چې هر چا دوی ته دا غلطه مشوره ورکړې وي او دا تصمیم یې نیولی وي د نجونو د مکتبونو تړلو په هکله، دا د دوی خپل سره هم دښمني ده او نړیوال خو په هیڅ شان نشي کولی چې دوی په رسمیت وپېژني. حتی روسانو چې د دوی سفیر منلی دی، زه فکر کوم د هغوی تاکیدات هم په دې ده چې وروره خامخا به ده د ښځو سره مخالفت نه کوي، د ښځو لپاره تعلیم او د کار شرایط باید برابر کړي.
د طالبانو دغه دریس ته په پام سره به له دوی سره اوس د نړۍ تعامل څه فکر کوي چې څنګه به وي تر دې وروسته؟
د نړۍ تعامل په اصل کې فکر کوم د نړیوال قوانینو پر مبنا وي او په ټول اسلامي نړۍ کې چې ګو 500 هیوادونه دي، هیڅ د سیر اسلامي هیواد نشته چې په هغه کې د نجونو لپاره تعلیم شرایط نه وي یا د کار شرایط نه وي. نو خامخا نړیوال به دغه نړیوال قانون په اساس او د نور اسلامي ملکونو د مراودو په اساس به دوی سره مراوده کوي، تر هغې چې دوی ځان سم نه کړي. زه فکر نه کوم چې دوی یا په رسمیت وپېژندل شي او یا دا چې دوی نور بقا وکړی شي.
د چارو شنونکی سید زاکر شاه سادات.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د طالبانو د حکومت د کډوال او بیرته راستنیدونکو چارو بصارت وای په منځنی ډول هر ورځ له ایران نشته زرت نه افغانان په اجباري ډول استل کیشي. له ایران په اجباري ډول یو شمیر شړل شوی افغانان وای چې د ایران چارواکي له دوی سره خورا بد چلند کوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی راتلونکي میلادي میاشت طالبانو حکومت، پاکستان او ایران او ملګري ملتونه د کډوالۍ په اړه څلور اړخیزه ناسته وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
منصور شپک ورځې وړاندې له ایران په اجباري ډول افغانستان ته لیږل شوی. هغه وایي نږدې شپږ میاشتې وړاندې ایران ته د کار لپاره تللی و خو ایرانی پولیسو بیرته افغانستان ته ولیږه. 25 کلن منصور چې د کونړ ولایت اوسیدونکی دی، ایران کې له افغانانو سره د ناوړه چلند کیسې کوي. منصور چې اوس مهال د خپل 15 کسیزه کورنۍ مسؤلیت ور ترغاړي دی، د خپل ژوند راتلونکي ته اندېښنه لري. بل افغان کفایت الله چې تازه له ایران په اجباري ډول افغانستان ته استول شوی هم له ورته حالت سره مخ دی. دی وی اته ورځې وړاندې له ایران را وشړل شو.
افغانانو سره به ظلم او زیاتې پار زیات کړه روان دی، په ایران کې به روان دی. نو خپل افغانان هم ظلم او زیاتې کوي. موږ یو افغانۍ وخت سره کار کوو، پیسې به موږ نه واخلې، پیسې موږ خپل حق موږ چې کېده هغه به موږ ته نه راکوو.
خای دودی په چیر په منځنی ډول سلګونه نور افغانان د ایرانیانو لوخه په اجباري ډول افغانستان ته ولېګل شي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت رسنوي ته ویلي چې یوازې په تیر ونې کې نږدې 5000 افغانان د خپل رضا پرته افغانستان ته لېګل شوې. دغه وزارت دا هم ویلي چې په نږدې وخت کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د پاکستان، ایران او ملګرو ملتونو ترمنځ تلور اړخیزه غونډه جوړیږي. د کډوالو وزارت تیر ورځ ازادي رادیو ته ویلي و چې د دې غونډې هدف د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې او د حل لارو موندل دي. له ایران د افغان کډوالو په اجباري ډول استل کومه نوې خبره نه ده. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په هغه کې ایرانیان ځینې افغان کډوال په ډیره بیرحمۍ سره شکنجه کوي. دغه ویډیوګانو په ټولنیزو رسنیو او دننه په افغانستان کې سخت غبرګونونه راوپارول او د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ایران په ضد لاریونونه هم وشول.
طالبانو د بشری مرستو تعرفه معاف کړی ده. خو هم دوی پر دې مرستو بشپړ مالیات نه اخیستل. نور په دې راپور کې.
صبر د اتو ماشومانو پلار دی. دا چې د زړه ناروغي لري د کندز ولایت بې ځایه سوای دی. صبر وای تر اوسه لسګونه ځلا نوم لیکل سوای خو هیڅ مرسته ورسره نه ده سوی.
لطفا هر مؤسسه
هر اداره چې کومک کوي لطفا له موږ سره د خپل مستقیم وکړي. رونتیا باید موجوده وي. د سیلاب په څیر دومره مرستې راځي، هر ځل نوملیکنه کوي. هر کور 15-20 غړي لري. نړیواله ټولنه باید زیاته پاملرنه وکړي. لیستونه اخلو خو په سلګونو لیستونو کې یو هم نه راځي. حق باید حقدار ته ورسیږي.
صبر څو موده د خلکو په کورونو کې کار کاوه، خو اوس چې د خلکو اقتصاد ورځ بلې ته کړکېچن کیږي دا کار هم پرې درېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په افغانستان کې ښځې او ماشومان د دغه هیواد د بشري ناورین له زیانونو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د طالبانو کابینې پرېکړه کړې چې افغانستان ته پر رسیدونکو بشري مرستو ګمرکي تعرفې لرې کړي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویان احمد ولی اقمل ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي امارات د مالیه وزارت په خوا هم پر بشر دوستانه مرستو باندې ډول محصول نه اخستی بلکې معافیت ورکوي. خو د معافیت سره سره ځینې نور کوچني فیسونه یې درلودل، مثلا د ترانزیت فیس و خاک پولي و د خدمات فیس و همدارنګه د ښاروالۍ د خدمات فیس و د سری میاشتې فیس و. اما د تیرې هفتې د اسلامي امارات د محترمې کابینې د پریکړې پر اساس د دې وروسته همدغه فیسونه هم معاف دي.
پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت وروسته د بیکارۍ او بېوزلۍ د زیاتېدو راهیسې ګڼو بشرپالو ادارو او نړیوالو بانکونو له دغه هیواد سره میلیونونه ډالر مرسته کړې ده. خو اوس په اوکراین کې له جګړې سره افغانستان ته د نړۍ پام د کمیدو په اړه اندېښنې سته، هغه اندېښنې چې د ملګرو ملتونو لخوا هم مطرح شوي دي.
آزادی رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې.
د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسكي د روسي ځواکونو په وړاندې د جګړې له کبله د خپل وګړو هوټ سټایل دی. دا سټاینه یو ورځ روس ته تر هغه وشوه چې په تور سمندرګي کې د روسي یو جنگي لوی کشتي ډوبه شوه. نور په دې راپور کې
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسكي پرونه وخت وویل د اوکرين وګړي دی وویړي چې پر دغه هواد روسي د حمله کړه ځان 500 ورځې تیرې سوي او پر دوی هر ډول فشارونه راوستل سوي، خو دی بیا هم ژوندۍ پاتې دي. زيلنسكي د مسکو په نوم د روسي هغه کشتي ته هم په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې د میزایلو د لیږدولو توانې درلود او په سمندرګي کې ډوبه سو. د دې کشتي د ډوبېدو د علت په اړه هر لوري زده او نقیز څرګندونې کړې دي. د روسي دفاع وزارت ویلي دغه کشتي د طوفان پر مهال بندر ته پر لار تر اور اخیستو وروسته سخت زیانمنه او بیا ډوبه سو. خود اوکران چرواکی وی د دوی ځواکونو پرونی یو کشتي د نیپټون په نوم په کشتي زد توغندي وشتلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي په دې اړه چې د مسکو په نوم د روسیې کشتۍ دي په توغندي وشتل سوي وي اطلاعات نه لري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیون ویلي خدا چې پېښه هر ډول سوي د روسیې لپاره یو لوی ضربه ګڼل کیږي. د روسیې دغه کشتۍ داسې مهال ډوبېږي چې پر اوکراین د روسیې د 500 ورځو یرغل پر مهال د روسیې سمندري ځواک د تور سمندرګي په شاوخوا کې د اوکراینی ښارونو بمباري ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د محلي رسنیو د راپورونو لمخې نن سهار هم په پلازمینه کیف کې د زورورو چاودنو ژغونه اوریدل سوي او د دغه هیواد په ختیځ کې جګړه سخته سوې ده. رسنیو راپور ورکړی چې په جنوبي شهر خرسون، ختیځ شهر خارکیف او لویدیځ شهر ایوانو فرانسکیفسکي هم د چاودنو اوازونه اوریدل سوي دي. په همدې حال کې د امریکا د مرکزی استخباراتو مشر ویلیام برنز ویلي په اوکراین کې د روسیې لخوا د کیمیاوي وسلو د کارونې خطر باید کم ارزښت ونه ګڼل سي. د دې په وینا د دې ادارې د روسي ځواکونو د داسې استحکاماتو په اړه شواهد نه دي لیدلي چې دومره د اندېښنې وړ وي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې د میمنی شخ او پکتیا شخ راډیوګانې تړل شوې دي. علت یې څه دی؟ پرې راپور کې سره اور.
یا د ځنګړی ادبي خبرونه شنبه، دوشنبه او پنځشنبه د شپې له پکتیا غږ راډیو څخه.
پکتیا غږ راډیو چلول لس کلونو راهیسې په سیاسي، ټولنیزو، ورزشي او دینی برخو کې فعالیت کوي. د مالی ستونزو له امله خپل نشرات ودرول. د دې رادیو مدیر مسول زبیولا ایوبی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د مالی امکاناتو د نشتون له امله مو رادیو وتړله. لوی دلیل دا و چې د پوخه په څیر مونږ ته اعلانات نه راتلل او مالی تمویل چې زمونږ د اعلاناتو په اساس باندې کېدلو ناراحت یو، ځکه چې رادیو او غلطه مونږ فعالیت کاوه.
ښاغلی ایوبی وای د پکتیا غږ رادیو په اډانه کې د ښځو غږ رادیو د پکتیا غږ دوه ونیزي چاپی خبرونه هم وتړل شوې. د غیر رسنۍ په یوه خبر پاڼه کې چې دوه ورځې وړاندې خبره کړې لیکلي د پکتیا غږ رادیو درې کارکونکي هر یو ضیا ارمان عمری په 1991 کال کې، زحل پښتونیار په 1999 کال کې او طوفان عمری په 1400 کال کې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شول چې تر اوسه د دوسیو پاړه معلومات نشته. لوبلې خو بیا په فاریاب ولایت کې میمنه رادیو چې د دې ولایت په کچه یوازینی سیمه ایز رادیو و د مالی ستونزو له امله تړل شوې. خو د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ اداره یعنی د دغو دوو تړل شویو رسنیو ته په اشاره سره روان وضعیت په افغانستان کې د اندېښنې وړ ښودلی. د دې ادارې مسؤل ظریف کریمی ازادي رادیو ته وویل
حکومت افغانستان و جامعه جهانی
اوسنی حکومت او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې د رسنیو د سقوط مخه ونیسي او دوی باید نور د رسنیو د سقوط د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي او روان حالت کابو کړي.
د بیپولی خبریالانو ټولنې د معلوماتو لمخې له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، له 540 رسنیو څخه 270 رسنۍ د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول مالی ستونزو له امله غیر فعال شوې دي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو له دې وړاندې د رسنیو د تړل کېدو بیا هم د سقوط لاملونه د رسنیو مالی ستونزې یادې کړې وي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
خبرونو ور اخوا
د رواني خبرونه په دوام کې زه عصمت څاروان در سره يم. سلامونه وړاندې کوم. روژه د نشو د پریښودو ښه فرصت دی. دا خبره روختیا پوهان کوي. پر دې موضوع سربیره د کونړ د څپلۍ اوبدونکو له شکایت او غوښتنې مخبرو. په اروزګان ولایت کې د هغو کسانو شمیر کم نه دی چې په بیلابیلو نشو روشت دي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان وایي د روژې مبارکه میاشت چې مسلمانان د ورځې په اوږدو کې له خوراک، شراک او نشه یي توکو ځان لرې ساتي، د روژدو کسانو لپاره ښه فرصت دی چې ځان ترې خلاص کړي. په دې اړه دا راپور واوري.
نسوار، سیګریټ، کیلونه او چارس په افغانستان خو په ځنګړي توګه په اورزګان ولایت کې هغه نشي تو کې دي چې ځوانان او د هر عمر لرونکو کسانې په ټولنه کې د کوم محدودیت پرته یو نه یو استعمالوي. پر دغه نشي تو کو نه محدودیت په مزایونو او سرپټو ځایونو کې استعمال د دې سبب سوي دي چې په ټولنه کې زیات شمیر کسان په دغه ډول نشي تو کوروش دي سي او ورسته تر زیات استعمال ځینې غټونه شو ته مخ کړی، لکه هیروئین، تاریاک او داسینور، چې ورسته د کورنۍ او ټولنې د وژو بار سي. د نسوارو، سیګریټو، کیلونه او د چرسو استعمال نه یوازې دا چې انسان د غټو نشو لوري طبيعي، بلکې په ډول ډول ناروغي هم مخته کوي. خو ډیر هغه کسان چې په دغه ډول نشو روش دي او رستارمان کوي او په ټولنه کې ځان بد احساسوي او کوشش کوي چې ځان ترې وژغوري، خو نسی بریالي کېدلی. محمد شریف د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ ښار اړوند د بردی د سیمې اوسیدونکی دی او له شلو کلونو راهیسې د نسوارو کولو په نشه روږدي دی. دی وایي دغه نسوارو کولو د ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کړی دی.
دا څه په تکلیف کړی يم تباور وکړ چې معنا فکر مې خراب سي، بس جوب ته لاس کوم چې وم دبلې مې رښلې وې، نسوار مې کړی وې، نور د میډې مریضیم سره ته پېښی، مثلا پښتورګو مریضیم سره ته پېښی، نو مشکلات یې ډېر دي. همې دا دي چې بس دا نسوار چې وکړم دا ترخې وبنه دي، دا ځې میډې ته نو بارا بیا دا ناوړي ځنه سم چیروالی هیڅ شی معنا نسم خوړلی چې یو خورم ازمولای نسم.
حفیظ محمد الله بیا د ترنکوټ ښار یو بل وسیدونکی دی، وای لکلون رئیس د نسوارو په نشه روږدي دي او اوس یو ډیر بد احساس کوي. د چې جنیس د کړی هم کړی ازادي راډیو ته ویل چې دغه نشي تو کې د روغتیایي زیانونو ترڅنګ د اسلام له نظره هم آرام دي.
تقریبا دغه شپږ وکاله کېږي چې نسوار کوو. دا نسوار خو چې دي هر څوک باید دا کوشش وکړي، نه دي چې پریږدي، خو مینه چندان عمل نه دی، بس کار دی، بس کار کوو. مرته ته ملمیږي چې صغیره ګناه ده، نه دي، او صغیره ګناه باندې همیشه توب کول، بیا کبیره ګناه ځین جوړیږي، نه دي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت تیر کال د تنباکو د نه کارولو نړیوالې ورځې پر مهال ویلي و چې په افغانستان کې په کلنی ډول 21 په سلو کې مړینې د تنباکو د کارولو لامل رامنځته کیږي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان وایي د روژې مبارکه میاشت چې مسلمانان د ورځې په اوږدو کې له خوراک، څښاک او نشه یي توکو له استعمال څخه ځان ساتي، د روژدي کسانو لپاره له نشه یي توکو څخه د خلاصون یو ښه فرصت دی. په اورزګان ولایت کې د ولایتي روغتون پخوانی رئیس او متخصص ډاکټر امین الله توخي ازادي راډیو ته وایي
تعهد پکار دی چې د خپل تعهد ولري سره، بس کېدلای شي چې دا روژه هم سبب شي سره میوجاتو دا شم او سره وخوري سره روژه کېدلای شي چې پاتې د مواد مخدر کېدلای شي چې
د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې هر کال د تنباکو لرونکو نشي موادو د استعمال لامل لږ تر لږه 8 میلیونه کسان مړه کیږي.
په کونړ کې څپلۍ ګډون کې وایي په هیواد کې له سیاسي بدلون سره کارونه کمزوري شوي دي. د دوی په وینا په خو به ورته د روژې له پیل وړاندې ډیر شمیر کسانو د څپلیو جوړولو فرمایشونه ورکول، خو اوس یې هغه مزه نشته. دوی ویل تر 400 والو او نورو دوی شی او مضبوطی چپلی جوړوي، نو له خلکو هم غواړي چې د کورنۍ او تولیداتو اخیستو ته مخه کړي، چې له یوې خوا سلګونو کسانو ته په کور دننه د کار زمینه برابر شي او له بل پلوه هغه پیسې چې د چپلیو او بوټونو په بدل کې بهرنیو هیوادونو ته وړل کیږي هغه په هیواد کې دننه پاتې شي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اورو.
پینځه دېرش کلن سیدان ګل د اسدآباد خارګوټ یړوند د خاروالی په مارکیټ کې د چپلو ګنډلو هټۍ لري. سیدان ګل لګی دی او د نوو چپلیو لپاره څرمن د لرګي پر څټکی وهي څو یې نرم کړي او په ربړي تلي کې برابر شي. هغه وایي د تیرو اخترونو لپاره به د روژې میاشتې له پیل کېدو وړاندې لسګونو کسانو د خپلې خوښې چپلیو جوړولو لپاره فرمایشونه ورکول او دوی به هم ورته د هغوی غوښتنې سره سمی سپلی جوړولې، خو اوس یې بازار سوړ شوی دی.
چرسدی سخت سپلی جوړو کو کونړ کې نور کلونه به ډیر مشتریان راتله، مونږ ته ډیر اډرونه به مونږ اغستل، سکل هغه سی کارونه نشته، اقتصادي ستونزې دي، مشکلات ډیر دي، د خلکو سره پیسې نشته، د زمونږ کارونه باندې ډیر منفي اغیز کړي. دا ډیر ښه کیفیت لري، ښه شین د خارج ناراضي او دلته مونږ خلکو ته جوړو تي ډیر زرد منځ دي، هغه په ماشين جوړ شوی، ماشيني زمونږ د لاس کاری ښه کاری.
په دې هټې کې درې نور کاریګر هم کار کوي، دوه تنه رینه پلاس پر چپلیو بخی وهي او بلې به د ربړ او څرمنی اضافي زینه پر قینچی پرې کوي. په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو یوازې د چپلی ګنډونکو بازار کمرنګ کړی نه دی، بلکې د چپلیو چپړو او بوټانو پلورونکو هم ورته ستونزې ګالي. دیرش کلن سلیمان دواړه لاسونه په خپلو تشو ایخي او په نشت بازار کې خپل راوړې سودا ته په دکان کې حیران ولاړ دی. وایي
تیر کال پرتله چې اوس کم دی، بازارونه ډېر ځای په دې ځکه اقتصادي بحران دی، د خلکو سره معاشات پیسې نشته. غوښتنه مو دا ده چې بس د خلکو وګړو ته د کاروبار زمینه مساعده کړي، په دې خاطر چې خلک د اقتصادي بحران نه وباسي بیا به زموږ کاروبارونه هم یو څه ښه شي او خلکو ته غریبۍ څخه به هم خلاص شي.
په کونړ کې د کارګرانو او صنعتکارانو د ملي اتحادی استازي شاولی خان سالارزی وایي په هیواد کې د روانو اقتصادي ستونزو له امله زیاتو کسانو خپل کاروبارونه له لاسه ورکړي او که حکومت د یادو مشکلاتو د حل غم ونه خوري نو د بیروزګارو کسانو شمیر به نور هم زیات شي.
په کونړ کې ډېر ځوانان صنعتکاران خپل کارونه د لاسه ورکړي او د بیروزګاری څخه سخت شکایت کوي. د اسلامي امارت د مشرانو څخه مې هیله ده چې خصوصي سکتور ته د کار د لازم شرایط برابر کړي او خلکو ته د روزګار د پیدا کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
په کونړ کې چارواکي وایي مشرانو یې هڅې پیل کړي چې د مامورینو د ماشونو د ورکړې په څیر د نورو هیوادوالو ستونزې هم هوارې کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د ولس چې کوم ستونزې دي لله الحمد هغه په حل کېدو دي، څرنګه چې د معاشاتو مسله وه هغه الحمدلله په ښه طریقه حل شوله، خلکو ته ټول معاشات اصول شو. دغه شانه د نورو خلکو چې کوم کاروباري ستونزې دي انشاءالله هغه به هم حل شي. امارت اسلامي په کوشش کې دی، د ټولو نه غټ کوشش یې په اقتصاد دی، د خلکو د کارونو په ښه کېدلو دی او همدغه شانه د بیا رغونې کارونو ته توجه ده چې د هغې نه ډېر غټ غټ قراردادونه الحمدلله هغه دی وشو څه کېږي.
په کونړ کې چپلی ګنډونکي او پلورونکي په داسې حال کې د بازار له نشټوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د هرې برخې کاروباریان، سوداګر او د صنعتي فابریکو سختنان له ورته مشکلاتو سر ټکوي.
آزادي راډیو د ټولو ده، خو د هیڅ چا نه ده، ستاسو ده ځکه چې ناپېیلې ده او د هیچ چا نه ده ځکه چې په هیچ چا پورې تړلې نه ده.
سلام علیکم، زه لګمن ملنه خبرې کوم. دا مواد چې راځي دا ټول ملکان خوري، موږ د غریبانو لپاره څه هم نه کیږي.
بلې، السلام علیکم، زه محمد نصیر له هلمند ولایت هم ساکلاد ولو سوالي استاذ رب تباس کیم. زموږ سړک دا دریجې ته خطر به ساکلا پورې ډېر کمزوری دی، ډېر سره خراب دی. دغه هیله کومه چې لوړ پلو چارواکو ته دا غوره شي، بیا تر کجکي پورې د دریجې ته تر کجکي پورې ډېر سره بندوق دی، دا سړک دې راته جوړ کړي، مریض سره ډاکټر رسو خاتم. السلام علیکم.
السلام علیکم جی ہمارا اور کچھ خصوص والا اپنا خبر کو جزمہ پیغام جمعیت اسلامی مسلمانوں خبر ہے مگر ہم جو خصوص اور گجر کی جو کو کوچان ہو شی کہ یو کو سر ہم رسنا دے سر جی خلق کو سر تکارتن اور کو سر دی دنیا سن رہا تو لا برنا تر جے سر پر ابوانی بر کو کی جی یہ کوچان سر دے مور اور دے میرے سران کی